د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درسي د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقاني شبکې په ګډون د هغه تور روسي ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته خطر پیښوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی په دې خپرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله استانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر نن قزاقستان ته ځي څو په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو د دغه هیواد له چارواکو سره تړونونه لاسلیک کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. او په بهرنیو خبرونو کې مو اوري چې د فرانسې پولیس د هغو دوو یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شوي. پوره خبرونه. د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي. دورین ابي اف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوه اړخیزو همکاریو، سوداګرۍ، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت وغږیږي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي بیا قزاقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه داسې وویل:
مهمترین بخشش
بر
مردم افغانستان
امضا. خلاصه می وید افغانان لپاره دغه سفر مهمه برخه د دوه تفاهم لیکونو او یو هوکړه لیک لاسلیک دي چې په اقتصادي چارو او حکومت ولی تمرکز لري. افغان ولسمشر به د قزاقستان د سفر پر مهال دغه هیواد له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري. همدارز به د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رډیو ته ویل چې نن سهار او بجې یو تن انتحاري حمله کوونکی د ارغنداب د امنی قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته څلورو نورو وسلوالو حمله وکړه. ښاغلي خپلواک زیاته کړه چې د حملې یو نیم ساعت دوام وکړ چې د څلورو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. هغه ویل چې په دې حمله کې د ملي اردو سرتیری هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره وکتل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو کرزی له دې کتنې یوه ورځ مخکې د هند بهرنیو چارو سکرتر اس اجیشن کار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پرخوالي پر لارو چارو خبري وکړي. دواړو لوریو په غونډه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند پوځي مرستو پر امکاناتو هم خبري وکړي. دا په تیر څه باندې یو اونۍ کې دوهم لوړ پوړی افغان چارواکی دی چې له نوې ډیلی څخه کتنه کوي. د کرزی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نوې ډیلی ته تللی و او د سفر پر ترڅ کې هند اعلان وکړ چې د افغانستان پوځ ته به څلور جنگي هلیکپټرې ورکړي. د جاوز جان سیمه چارواکی وایي په خامابو ولسوالۍ کې بعد وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیه عملیات نن پیل شي. د خامابو ولسوال انجینیر احمد ازادي رډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې به ملي اردو، ملي پولیس او د سیمې پاتون کوونکي برخه واخلي. د انجینیر احمد په خبره تیر ورځ چې یوازې پاتون کوونکي جګړه مخته وړله، یو پاتون کوونکی وژل شوی او یو بل ټپي دی. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو درې افغانۍ، یو یورو دوه اویا افغانۍ نوي پوله، د سعودي او ریال اتلس افغانۍ پنځه پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ نوي پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه څلور دېرش افغانۍ. بیا هم خرغلی. د فرانسې پولیس د هغو دوه یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شول. پولیسو دغه عملیات د پاریس د تروریستي حملو د اصلي طرح په هدف د نیولو په هدف ترسره کړل. چارواکو د سنت دینیس په سیمه کې دغه اپارتمان ته نږدې د یو لړ نورو عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړ. د پولیسو د تېرې شپې په عملیاتو کې چې تر ناوخته یې دوام وکړ، درنې چاودنې او ډزې تبادله شوې. د پولیسو ځینو سرچینو وویل چې دغه عملیات د تېرې جمعې د ورځې د خونړیو حملو پر اصلي طرح عبدالحمید اباود متمرکز و. په دغه حملو کې یو سل نهه ویشت کسان مړه او له درې نیم سوه زیات ټپیان شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل چې د سن دینیس عملیاتو ثابته کړه چې دا هیواد له تروریزم سره په جګړه کې دی، خو خبرداری ورکړ چې د دغو حملو پر سر باید له حده زیات عکس العمل ونښودل شي. اولاند زیاته کړه چې فرانسه باید د خشونت په وړاندې په هره بڼه چې وي سخت زړي اوسي. د بهرنیانو ضد، یهودي ضد، د اسلام ضد اعمال به ونه زغمل شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون مطابق د خپلو اټومي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې دا خبره په هغه راپور کې کړې ده چې تېره ورځ یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اکتوبر په 13مه اټومي تړون لاسلیک کړی و. له دې مدیر په دې خوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې ایران د هغو سنټرفیوژونو شمیر لږ کړی دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره پکارېږي. خو کومو ډیپلوماتانو چې دا راپور کتلی دی هغوی وایي چې دا سنټرفیوژونه مخکې هم فعاله نه وو، خو هر وخت ممکنه وه چې فعاله شي. هغه وسلوال چې د سراوایو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو وژلي او 15 تنه یې ټپي کړي وو، وروسته له هغې په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو د هغه کور محاصره کړی وو. د سراوایو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پاله تندروي اسلامي ډلې پیرو بللی دی چې اکثره وختونه له خشونته ډک جهاد مخته وړي. د بوسنیا حکومت له دغې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې وه، خو چارواکي هغه تروریستي عمل نه دی بللی او په دې اړه څېړنه کوي. د بوسنیا د 3.3 میلیون نفوسو نږدې نیمایي مسلمانان دي. د اسلامي دولت ډلې مجلې د هغه بام عکس خپور کړی دی چې پر هغې روسیې مسافر وړونکې الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. دا الوتکه تېره میاشت د مصر په سینا کې وغورځېده او ټولې 240 سورلۍ وژل شوې. په دې تصویر کې چې په دابق مجله کې خپور شوی دی یو ډبی ښکاري چې له چاودېدونکو موادو ډک شوی دی. داعش وایي چې دا ډبی د شرموشیخ په هوایي ډګر کې په ایربس 321 الوتکه کې ځای پر ځای کړی و. روسیې د سېشنبې په ورځ دا ومنله چې د دوی الوتکې د یوې چاودنې له امله سقوط کړی دی. اورسته خبر همدا چې روسي اعلان وکړ د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به اجازه ورنکړي چې له یوکراین خوراکي مواد دغه هیواد ته وارد شي. د روسي د اقتصاد وزیر الکسی الیکایف د چهارشنبې په ورځ د روسي یو تلویزیون ته وویل چې ماسکو ځکه دا پریکړه وکړه چې یوکراین له هغې ډلې سره چې پر روسي اقتصادي او مالي بندیزونه لګولي دي یو ځای شوی دی. پر روسي لویدیځو هیوادو د دې لپاره بندیز لګولی دی چې یوکراین کریمیا ته په وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړی ده او د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د یوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتو له اټکل سره سم تر اوسه 8000 کسان د جګړو په ترڅ کې وژل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونو او ځینې نور خبرونو ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د پاکستان د پوز لوی درستیز سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې په ګډون د هغه تور روسي ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتېرو ته خطر متوجه کړی دی. په کابل کې د جرمني سفیر وایي هیواد ته د ورغلو له نیمایي زیاته برخه افغان کډوال به بیرته له خپلې خاورې وباسي، خو دغه پروسه یو څه وخت نیسي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په دغه هیواد کې پر میشتو افغان کډوالو د فشارونه کم کړي. پاکستان بیا له اروپایي هیوادونو سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې دې هیواد له اروپا څخه ایستل شوي پناه غوښتونکي یا کډوال پاکستانی یا د نورو هیوادونو اتباع بیرته منل. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف لړکی او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماینونو د له منځه وړلو د هڅو په باب د ام ډي سي یا د افغانستان د ماین پاکۍ د محصل له مشر سره خبرې کړي دي.
د پلان په اساس باندې 80% صحیح خلاص شوی دی. 40% صحیح چې پاتې دي، 3 تر 5 کلو پورې دا 40% صحیح پاتې شي.
د پاکستان لوی درسیز د امریکا له دفاع وزیر او لوی درسیز سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې په مهال چې په واشنگټن ډي سي کې وشو، امریکایي پوځي چارواکو د حقانی او نور تروریستي شبکو په ځپلو ټینګار وکړ او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره مهم وبلل. راحل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د پوز مشر راحل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستانی رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي، خو په واشنگتن کې د وډرو ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، د هغې نه وروسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نه ښکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په خلاف جنګېده او هغوی د پاکستان ملاتړ ته ډېره اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډېرې پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړې. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقاني شبکې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه د حقاني او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. د خبرو پر مهال په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو مسله هم وڅېړل شوه. د امریکا لوی رئیس جوزف دانفورد د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړ او د همکاري مهمه وګڼله. د دغو دوو هیوادو د همکاري په برخه کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې تروریزم یوازې پاکستان ته ګواښ نه دی، ګاونډي افغانستان ته هم یو ګواښ دی، نو د همدې لپاره د دغو دوو هیوادو ترمنځ دوامدار همکاري ضروري ده. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سیشن بی پورسې د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې اوروي.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې. په تیرو یوولسو کلونو کې د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو هیله کمه سوې ده. ورځپاڼې له دې سرلیک سره د یو افغان کډوال عکس هم خپور کړی چې یو کوچنی یې په غېږ کې دی، دواړه ځورېدلي او خوابدي ښکاري. ټایمز ورځپاڼې لیکي افغانان د وسلوالو طالبانو د رستنېدو او د داعش ډلې له ظهوره اندېښمن دي. ورځپاڼې د یوې وروستۍ نظر پوښتنې نتیجه هم راخیستې چې ښیي د حکومت او امنیتي ځواکونو په باب د افغانانو باور د تېرې یوې لسیزې په پرتله ډېر راټیټ شوی دی. خلک د وسلوالو طالبانو له بیا رستنېدو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د حضور له کبله اندېښنه لري. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اداري فساد ریښې ځغلولي، یوازې یو پر درېیمه برخه افغانان په دې باور دي چې هیواد به یې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته سم لوري ته روان وي. ټایمز زیاتوي چې د اقتصادي پرمختګ لپاره د حکومت سختې خو ناکامې هڅې د دې سبب سوي چې اروپا ته د افغانانو کډوالېدل زیات سي. په دې نظر پوښتنې کې 40% ګډونوالو ویلي که وسې ورسېږي غواړي له افغانستان څخه ووځي. ورځپاڼې لیکي د سوریې تر خلکو وروسته افغانان اروپا ته د ور روانو کډوالو زیاته برخه جوړوي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې هم د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې، خو د هغو کډوالو چې په وروستیو کې له پاکستانه اړیستل کېږي افغانستان ته ولاړ سي. د ګارډین په باور دغه کډوال دومره ځورول کېږي چې مجبوره کېږي له پاکستانه کډې په شا کړي. ورځپاڼه د بشري حقونو د څارونکي سازمان په استناد لیکي چې دغو کډوالو څو لسیزې په پاکستان کې تیرې کړي، خو له دلیل پرته اوس په بند کې اچول کېږي او جایدادونه یې له منځه وړل کېږي. د بشري حقونو د څارونکي سازمان په راپور کې ویل سوي وروسته له هغې چې پاکستاني طالبانو په ډسمبر میاشت کې د پېښور په یو پوځي ښوونځي کې شاوخوا 130 کسان ووژل، تر هغه وروسته د افغان کډوالو ګواښل او ځورول تر حد زیات سوي دي. ورسپنې لیکي، سره له دې چې د پاکستان حکومت د هغو وژنو او په دغه هیواد کې د میشتو 2.5 میلیونه افغان کډوالو ترمنځ کومه اړیکه پیدا نه کړه، خو بیا هم دغه کډوال شکایت لري چې د پاکستان پولیس یوازې دوی ځوروي. د ګارډین په باور 96% هغو افغانانو چې د بشري حقونو څارونکي سازمان ورسره په افغانستان او پاکستان کې مرکې کړي ویلي د پاکستان پولیس له دلیل پرته د کډوالو کورونو ته وراوړي، دوی نیسي او ملکیتونه یې له منځه وړي. ورسپنې لیکي په وروستیو کې د پېښور یو بازار چې افغان کډوالو پکښې غرفې او دوکانونه درلودل له کوم مخکني خبرداري پرته په بشپړه توګه ویجاړ کړل سوی دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو د زیاتوالي پر لاملونو خبرې وکړې، او دغه راز دا چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي په دې هم خبرې وشوې. یوسف خان ځدران د دې غونډې له نور حاله مو خبرې.
په افغانستان کې د جګړو دوام د نامنې اوږدمهاله کړکېچ او د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو د پراختیا اندېښنو بالاخره د سیمې ډېر فعالان او د علم خاوندان په یوه سیمه ییزه ناسته کې سره راغونډ کړي دي. د لومړۍ نړیوال سمپوزیم ګډونوال کوم چې د هرات امنیتي مکتب تر نوم لاندې سره راټول شوي، په دې باور دي تر هغې چې تاوتریخوالی او بنسټ پالنه د انسان په نفس کې وچه نه شي، تر هغې د یوې سالمې سیمې انتظار ممکن نه دی. دا سمپوزیم یا ناسته د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د دوه ورځو لپاره کابل کې جوړه شوې ده. د دغه مرکز مشر داود مرادیان د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې عرفاني زده کړې او اسلامي تصوف کولی شي چې په سیمه کې د شته ډېرو ستونزو د حل نسخه ثابته شي.
کسانی که حمله انتحاری انجام میدن، کسانی که سنگسار میکنن،
دی وایي هغه څوک چې انتحاری حمله کوي او هغه کسان چې یوه جینۍ یوه ښځه او زموږ یوه خور سنگساروي، دا په دې پورې اړه لري چې دوی د یوې داخلي ناامنۍ سره مخ دي. موږ له دې امله په خپل هیواد کې سوله نه لرو چې موږ د خپل ځان سوله او ارامتیا له لاسه ورکړي. د پیژندګلوۍ فلسفه لزان سره سوله لري. کله چې تاسې له خپل ځان سره سولې ته ورسېږئ، له خپل خدای او خپل ګاونډي سره هم سولې ته رسېږئ. د دغې ناستې ګډونوال له بېلابېلو هیوادونو راغلي او وایي چې په افغانستان کې جګړو او ناامنیو د خلکو په تېره بیا د ځوانانو په روحیې بدې اغېزې کړې دي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان او د سیمې ځینې نور هیوادونه د عالمانو، ادیبانو، شاعرانو او د مشهورو فیلسوفانو د زوکړې ویاړلې سیمې دي، خو اوس دا هیوادونه د نورو اهدافو د پوره کېدو وسیلې ګرځېدلي دي. یوه تاجکستاني شاعر او لیکوال اسکر حکیم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د دې اړتیا ده ترڅو د ځوانانو ترمنځ د سولې لپاره فکرونه جوړ او په دې اړه د دوی مطالعې پراخې شي.
این دانشمندانی که در اینجا جمع آمدن خب مباحث بسیار
دی وی نن چې دلته عالمان راټول شوی یو بل سره په ډیرو مهمو موضوعاتو خبرې کوي چې د ټول سیمې په ګټه بویل. لنیک مرغه دا امکان لري چې موږ خپل تیر وخت مخوړو او لدې کار دا غو به مثال ګټو څخه چې په دې سیمه کې شته د خپل دولت د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړو. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ستونزو د حل لپاره ډېرې ملي، سیمه ییزې او نړیوالې غونډې رابلل شوي، خو ویل کېږي چې ډېرو یې نتیجې نه دي ورکړي او تر ډیره دغه غونډو سمبولیکه بڼه نیولې ده. له دې سره افغان لیکوالان ټینګار کوي چې په هیواد کې بحران جوړونکي عوامل بنسټ پالنه او له تاوتریخوالي ډک افکار دي، او دې کار د ځینو بهرنیو عواملو په کومک په هیواد کې جګړو ته زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د وروستۍ هڅې په باب مو واورېدل چې یو شمېر کارپوهان په یوې غونډه کې سره راغونډ کړي او په افغانستان کې د ناامنیو او تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. ناامني هغه عمده علت دی چې اکثره افغانان په تېره بیا ځوانان دې ته اړ کړي چې له خپل هېواده ووځي او بهرنیو هېوادونو، اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. جرمني یو د افغان کډوالو د ورتګ مهم تمځای دی یا مهم هدف دی، خو له بلې خوا جرمني هم په کابل، مزار شریف او دغه راز هرات کې یو کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې له افغان ځوانانو غوښتنه کېږي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. په کابل کې د جرمني سفیر بیا وایي هیواد ته د ورغلو له نیمایي زیاته برخه افغان کډوال به بېرته له خپلې خاورې وباسي، خو دغه پروسه یو څه وخت نیسي. د جرمني سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل هیواد د دریز په اړه یو لړ معلومات شریک کړي دي چې تفصیل د فرشته جلال زی په رپورټ کې اوري.
په کابل کې د جرمني سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 43% ورغلي افغانان د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي او د پاتې کسانو د بیرته ستنولو بهیر شایي زیات وخت ونیسي. مارکوس پوتسل وویل هغه افغانان بچی په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه منل کېږي بیرته افغانستان ته ستانه کړي، خو دا کار به وخت ونیسي. دی وایي زموږ حکومت پریکړه وکړه چې د غیر قانوني کډوالو د اسنادو د څېړنې او د هغوی د ایستلو بهیر په چټکۍ ترسره شي. موږ د افغانستان له حکومت سره همکاري کوو چې د دې هیواد امنیتي شرایط ښه سي او کوشش کوو چې د افغانانو د تګ مخنیوی وکړو. افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان د غړي په توګه په 1951 میلادي کال کې د کډوالو لپاره د ژنیو نړیوال کنوانسیون منلی او د خپلو کډوالو د بیرته منلو مسؤلیت لري. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل وویل د افغان ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره یې په افغانستان کې په دریو ولایتونو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. دغه مطبوعاتي کمپاین په کابل، هرات او مزار شریف کې د خلکو د معلوماتو د زیاتولو لپاره پیل شوی او شای نور ولایتونو ته هم پراخ شي.
در آنجا هم نشان میدهیم به سایت فیسبوک.
مارکوس پوتسل وای زموږ د سفارت پر فیسبوک پانه او پر ټویټر هم د خلکو د خبرتیا لپاره د رومرز در جرمنی یا د جرمنی په اړه اوازیه په نوم یوه برخه پرانستل شوې چې هغه پوښتنې چې خلک یې لري پکې ځواب کړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار وایي چې سږ کال د شتلژه 1,46,000 افغانان د اروپا مختلفو هیوادونو ته د کډوالو په توګه ورغلي دي.
په کابل کې د جرمني د سفیر وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي هیواد یې تر ټولو ډیر افغانان په خپله خاوره کې منلي، خو د دوی اکثره چې نه دي منل شوي یا د پناه اخیستو مستحق نه دي، هغوی به بیرته له هیواده وباسي او افغانستان ته به یې واستوي. پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې دغه راز پر پاکستان کې هم په وروستیو کې ویل کېږي چې پولیسو پر افغان کډوالو فشارونه راوستي دي. خو د بشري حقونو د اڅار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د پولیسو د ناوړه سلوک او تهدیدونو مخه ونیسي. د سازمان په وروستیو کې راپور خپور کړی او په هغه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د افغانانو پر ضد تهدیدونه وروسته له هغې زیات شوي چې طالبانو د 2014 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي حمله وکړه. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د آسیا په برخه کې د بشري حقونو د څار ادارې مرستیال رئیس فلم کاین ویلي له افغانانو سره د پاکستان د پولیسو بد چلند د پاکستان د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت باید پر پولیسو فشار راولي چې د ټولې افغاني ټولنې څخه د قربانۍ ګډورې جوړولو پر ځای باید سرغړونکي ونیسي. د بشري حقونو د څار د ادارې راپور چې 8 پاڼې دی د تاسو دلته څه کوي په پاکستان کې د افغانانو پر ضد د پولیسو تشدد په نامه خبر شوی دی او د 2014 کال راهیسې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند په اړه لیکي. د بشري حقونو د څار ادارې د ورستی راپور لمخې په پاکستان کې د افغانانو پر ضد تهدیدونه له هغه وروسته زیات شوي چې طالبانو د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي حمله وکړه. د راپور لمخې د پاکستان د پولیسو د ناوړه چلند له کبله افغان کډوال له دغه هیواد په لوی شمیر کې بیرته افغانستان ته ستنیږي یا اروپایي هیوادونو ته تښتي. د بشري حقونو د څار اداره وایي چې د پاکستان حکومت مکلفیت لري چې په دې هیواد کې د اوسیدونکو افغان کډوالو خوندي توب یقیني کړي او د دې خلکو د بشري حقونو درناوی له کورنۍ او نړیوالو قوانینو سره سم وکړي. راپور وایي چې د بشري حقونو د څار ادارې له 500 افغانانو سره مرکې کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له 46 افغانانو سره یې هم مرکې کړي چې په پاکستان کې اوسي. د بشري حقونو د څار ادارې هم داراز د پاکستان د حکومتي ادارو له چارواکو، افغان چارواکو، د غیر دولتي ادارو له کارکونکو، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له چارواکو، ډیپلوماټانو، خبريالانو او نورو متخصصینو سره هم خبرې کړې دي. د راپور له مخې په پاکستان کې د پولیسو د تشدد له کبله په دې هیواد کې میشتو افغانانو له کورو د باندې تګ کم کړی چې دا اقدام د دوی د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي، زده کړې او وظیفې ته د دوی د لاسرسي د کموالي سبب شوی دی. له دې کبله افغانان ارسوي چې په لوی شمیر کې افغانستان ته بیرته ستانه سي. د بشري حقونو د څار د ادارې د راپور له مخې هغو افغانانو چې له دوی سره یې خبرې کړې ویلي په پاکستان کې داسې احساس کاوه لکه په زندان کې چې بند پاتې وي. دوی ویلي چې افغانستان ته له بیرته ستنېدو په پاکستان کې د دوی پر کورو او کاروبارونو د پولیسو له چاپو او پولیسو ته له بند او نیول کېدو د خلاصېدو لپاره له رشوت ورکولو بیرېدل.
د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د څار د نړیوال سازمان د ورستي راپور پاړه مو اوریدل چې د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې پر افغان کډوالو د فشارونو مخه ونیسي. په وروسته کې ویل کیږي چې د پاکستان پولیسو پر افغان کډوالو وروسته له هغې فشار راوستی چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي حمله وکړه. لبل خو د پاکستان له پاکستان هم اکثره د هغه هیواد ادبا بهرنیو هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د پاکستان حکومت له اروپایي هیوادونو سره هغه تړون ځنډولی دی چې له مخې به یې له دې هیوادو ایستل شوي پاکستانی ادبا یا د نورو هیوادونو ادبا پاکستان منل. خو پاکستان ویلی دی چې نور دغه تړون نشي عملي کولی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد دیدان باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وخت دی، له دریو بجو تر پنځو بجو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، پر یاد موضوع یا د هغه موضوع په ارتباط خبرې وکړئ چې تاسو ته هم فرصت درکول کیږي. له چارواکو پوښتنه وکړئ او د ازادي راډیو له لارې هم خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. له اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو، یعنې په ټول افغانستان کې په 1296 او لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. پاکستان له اروپایي هیوادونو سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې دې هیواد له اروپا څخه ایستل شوي پناه غوښتونکي یا کډوال پاکستانی یا د نورو هیوادونو ادبا بیرته منل. ویل کیږي چې یوازې تیر کال پاکستان ته له اروپایي هیوادونو 90,000 پناه غوښتونکي یا کډوال استول شوي او دې هیواد هم منلې دي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 90,000 پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ریپورت یا استول شوي دي. خو د پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. اروپایي اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر قانوني پاکستاني پناه غوښتونکي او هغه بهرني وګړي چې د پاکستان له خاورې اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستانه کړي. دا لانه د څرګنده چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بې نظمۍ موجودې وې او هغو هیوادونو چې داخله کې ستانه کړي په ځینې مواردو کې پرته له دې چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستاني په نوم بیرته پاکستان ته لیږلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسئلې ته په پام له اروپایي اتحادیه سره خپل موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په روسیو کې د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریې او افغانستانه ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تېښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه وروسته اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار وویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي. د برېټانیا حکومت هم له پاکستان سره په دې مسله کې یو ځانګړی تړون لري چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له وروستۍ پرېکړې وتلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې دوی به هغه کسان هم ونه مني چې له دقیقو اسنادو او شواهدو پرته له تروریزم سره په تړاو تورن دي او پاکستان ته استول کیږي. چودری نثار احمد ویل چې له دقیقو اسنادو پرته له تروریزم سره په تړاو د خلکو تورنول او پاکستان ته د هغوی بیرته ستنول له بشري حقونو سره سرغړونه ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خطره او د انصاف په کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د ام ډي سي د افغانستان مین پاکۍ د محصل مشر شهاب حکیمي سره خبرې کړې دي.
د پلان په اساس باندې 80% صحیح خلاص شوی دی، 20% صحیح څه پاتې دي، 3 تر 5 کلو پورې دا 20% صحیح هم پاتې شوی.
خو اوس بیا هم په افغانستان کې لس نیمې بجې دي او د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو د سرلیکونو وار دی. بیا هم صفي الله ستانکزی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو له قزاقي چارواکو سره بحث وکړي او تړونونه لاسلیک کړي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. دغه څلورو حمله کوونکو وروسته له هغه حمله وکړه چې یو انتحاري حمله کوونکي د یو موټر په واسطه چاودنه وکړه او خپلو ملګرو ته یې د حملو لار خلاصه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د فرانسې پولیس د هغو دوو یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شوي. پولیسو دغه عملیات د پاریس د تروریستي حملو د اصلي طرح په هدف ترسره کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اشوي تړون مطابق د خپلو اټومي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. هغه وسلوال چې د سراویو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو وژلي او 15 یې محاصره ټپي کړي وو، وروسته له هغې په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو د هغه کور محاصره کړی وو.
په خبرونو کې مو په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې په د فرانسې پولیس د هغه دو یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شول. د فرانسې پولیسو پرون د پاریس په لمنه کې د سان دینیس په سیمه کې پراخ عملیات ترسره کړل. دغو عملیاتو هدف هم د پاریس د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو موندل او ځپلو. د فرانسې ولسمشر وویل چې فرانسه له تروریستانو سره په جګړه کې ده او دغه عملیات ثابتوي چې دا هیواد په جنګ کې دی. تفصیل یې د احمد شبر په راپور کې.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه 2 تنه مشکوک تروریستان د نومبر د 14 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیره ورځ ووژل شول او 8 نور په یوه اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له 2 ساعته عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې 1 نارینه او 1 ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15 زره ځلې ډزې کړې دي او تروریستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک تروریست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو 1 ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4 بجو او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو شخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټ دینس په سیمه کې د ترسانو له منځه وړل وو. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې یې لاس درلود. خو د سینټ دینس په سیمه کې تېره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونوځي. داعش ویلی دی چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او مخله دي چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د کندهار د انارو په اړه یو راپور راخلو. له کندهاره سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي، خو د کندهار باغ لرونکي او سوداګر شکایت کوي چې د کندهار انار پاکستان د خپلو انارو په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادروي. تفصیل دې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رشتینی په رپورټ کې.
د کندهار د سوداګری خونی مشر راجی نصر الله ظهیر وایي د انارو د حاصلاتو له رسېدو بیا تر اوسه 1000 ټنه انار په راجستر او 2000 ټنه انار په غیر راجستر باندې له کندهاره بهر ته صادر شوي. د ظهیر په وینا د دغه ټولو انارو ارزښت 10 میلیونه ډالره کېږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندوستان ته تللي. خو شاوخوا 1500 ټنه د هوا د لارې متحده عربي اماراتو ته هم صادر شوي. نو موړی د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات شګنی خوایي ورستوي ورشتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګرۍ د خونی مشر وایي هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې پرتې دي انار یې په ګمرکې راجستر کېږي. خو درې نورې ولسوالۍ ډنډار غسان او معروف چې له کندهار څخه لرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انار یې له راجستر کولو پرته صادرېږي.
شاوخوا کې انار صادر کړي دي، تر دې کچې شاید دا هغه انار دي چې زموږ سره راجستر شوي دي او ګمرک ته ورغلي دي. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر 10000 یا 15000 ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندوستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دي تقریبا هغه په اندازه د 500 یا 600 ټن بتللی.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا کې پاکستان خپل مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډیره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي، موږ یې در پخوا او د پروش کالو د رانورو کلو په ښه پروش رسولی شو. موږ ته خلک دلته اوس تښتي، موږ اوس د دوبۍ والا هم راغلي دي، موږ مالونه ورکړي دي.
څه هم سږ کال باغات ډېر ښه دي او د مرض پاک دي. خو صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته محصولونه د پاکستان دخوا پر لوړ دي یو په درې چنده پرمانس.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شي چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري. خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نورې نړۍ ته خپله ورسوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شام دی کې را باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویګر کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، یو څوک دی دیوی ټوټه زمکه لپاره عریضه کوي، غواړي ک خیمه هم پکې وي وې دروي، خو د کور خاوندې د میاشت په لمړۍ د کرایې لپاره ور ونه ډبوي، پیسې تحویلوي، د زمکه سند ملکیت ورکول کیږي، خو درویش کاله کیږي چې پسې سرګردانه دی، سند شته زمکه نشته. دا څوک دی؟
زما نوم خایز کمیر دی او کابل کې اوس ما در قلعې زمان خان پیسې کې مې دغه کې نمره اخیستې وه 3,125 په 2020 کال کې. دا 2 کاله کېږي چې زه په دې باندې سرګردانه یم. د وزرانو مجلس فیصله کړې ده، فتوای شرعي د حج اوقاف، فتوای شرعي د سترې محکمې، دغسې د ریاست جمهوري احکام فیصله د وزرانو 28 نمبر فیصله را کړې ده چې دا مستحق دي او دوی ته باید ورکړل شي. هر چیز ورته په شپږ میاشتو کې دغه پروژه باید خلاص شي. د خلې زما خان متاسفانه دا 2 کاله کېږي چې زه په دې پسې سرګردانه یم. اوس عمر مې هم 80 کلو ته رسېدلی دی، نو 2 کاله به نور زه به څونه ژوندی یم چې د دې انتظار ووتم. پیسې مې یو ځای تحویل کړي دي، نقشه یې را کړې ده، سند ملکیت یې را کړی دی، اما نن او سبا ته په دې دروازې باید راته تسلیم شوی وای. متاسفانه دوه کېږي چې ما ته راته تسلیم کړی نه ده.
بله، ستاسې مشکل د چا سره دی؟ کوم ښاروالۍ باید درته تسلیم کړي؟
د ښاروالۍ خو دغه مکلفیت دی چې ښاروالۍ دغه نن ماده خپل دغه پرنسپ ته ښاروالۍ چې دی چې باید چې په 3 میاشتو کې دغه ملکیت ور وسپاري. څنګه چې پیسې یو دم اخیستې دي باید امر د آبادي وکړي. نور هم په فضاب راغلی یم، په تنګ راغلی یم. نو دغه ستاسو څخه خواهش مې دی چې د دو خلکو سره وغږېږي چې خدای ته دې وګوري، نور دې ما نه سرګردانه کوي.
ته بله ځمکه لرې که نه؟ هېڅ کور نه لرې نور؟
په یقیني چې بالکل هم په افغانستان کې یوه بیسو هم، ځکه خپل پنامه نه لرم، نه سر پناه لرم، مهاجر هم چې راغلی یم. بس هم دغسې کله اوس د کابل په یو سر کې یا په بل سر کې فقط هم دغسې په کرایي کورو کې ژوند کوي.
مننه کور ودان، انشاءالله چې موږ به دې غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو.
شکر ستاسو لطف دی. مخ بل امید مې نور ستړی شوم، هره خوا ته ځغاستلی یم، هېڅ ځای مې نه دی پرېږدی. بس هم نور نو دغه یوه هیله مې ستاسو د دغه دروازې نه دا وه په حساب دی بشر دوستي په حساب که همکاري وکړي. دغه زما هم ځکه د دغه خلکو څخه دا خلاصه کړه چې زه نور په تنګ راغلی یم.
د انصاف په لټه کې
د خایسته میر ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د طرحو او پلان د پلي کولو د رئیس ښاغلي یاسین نیازي سره شریکه کړه. ښاغلي نیازي د اوږد مزل د ستونزو او لنډې لارې په اړه راته وویل.
په کابل ښاروالۍ کې د نمراتو د ویشلو وظیفه د ملکیتونو ریاست لري، او دوی مطابق د مقررې نمرات توضیح کوي او سند ملکیت ورکوي. متاسفانه دغه د افتادیه کال رئیس دا توضیحات اکثرا نامنظم شکل سره شوي. د قلعه زمان خان پروژه چې مشخص په خبره راشي چې تاسو د پروګرام وخت همیشه کم وي، وخت ډیر ځای نشي. د قلعه زمان خان پروژه په 67 کال کې 66 کال کې پلان تفصیلی جوړ شو، اما دې په خاطر چې دا پروژه استملاک شوی نو او په زمین کې خپل مالکین د جایدادو خپل حقوق ته نه و رسیدلي، دهه 60 کې دا پروژه تطبیق نه شو. حاکمه قدرت یا هغه وخت حکومت دا نمرات هلته توضیح نه کړ. متاسفانه افتادیه کال کې په تغییر د حکومت سره چې نوی حکومت راغی، دغه موضوع ته چا هغه ونه نیوله، توجه یې ونه کړله. رئیس د ملکیتو، مدیر د توضیح زمینو، دغه مهین د ملکیتو ټول نوي خلک چې هغوی په مقرراتو دونه بلد نه راغلل. موږ مجاهدین ورونه دوی مقرر شول او دوی دغه پخوانی سوابق ته چې د ځمکې استملاک شوي نه دي، د خلکو ځمکې دي، دې ته نظر ونه نیو. مستقیما هر قومندان ته او هر زورمند ته او هر سړي ته لس نمرې او شل نمرې او 50 نمرې لستونه راوړل. او دوی دا خلک بیتون ته تنه چې پوه شي چې د ځمکې استملاک شوی نه دی او د خلکو ملکیت دی، نور خلکو ته توضیح کړ. اوس فعلا ښاروالۍ کابل په لسګونو زرونه زیات نمرې همدغسې دي
نمره توزیشی ویدی ده کاغذ پا مخ پا خواه وقت ده افتاد یک و افتاد دو و افتاد سه و افتاد چار کلو که ده کاغذ پا مخ ده خلکو نه پیسه اخیشتل شیوی پا ده شهرواری پا حساب تاویل شیوی او پا فقط سند ملکیت کاغذ ورته ورکر شوی که خپل عملا نمره ورته نده ورکر شوی او اوز شهرواری تا دا یو مشکل پاتی ده
نو ده دو مشکل بچنگ شینیازی سی بخیر
بچنگ سند ملکیت دوی تا ورکره او دوی دزمک قیمت تحویلی کردی باید پا ساحاتو که زمک دولتی ده غاسبین و دلاز که ونیسی زکه زمک ده کابل خار پا شاوخوا که پا زرگونو دیر زمکشتا متاسفانه چه او سب ده غاسبینو تک تصرف ده او غاسبین برالام وای چه شاروالی که قدم هم نیشی واله یا دودره ورازی مخ که دست زمک دفتر که باز شو پم ده موضوع چه در شاوخوا از مکی او سه دولتیز مکی باید پیدا شی در غاسبین و دلاس و باید واخیست رو چی او در خلکو مشکلات حل شی
بله نیازی سب ده ده او ریدون که مشخص را سونده چه ده ده چنگ و کی تاس ورطا چه وی ویناست هست چه
ده ده ورورتا خود ده سه رهنمایی کم چه ده ریاست ملکیتو تا مراجعه و کی او ده پچند نور خلق او شاروالی مکلف ده چه ده باید مکه پیدا کی ریاست ملکیتو او استملاک دوی تا باید مکه پیدا کی چه در مکه دوی حقوق بار کرشی دوی حق ده
بله نیازی سب که در اوریدون که تاست مراجعه و که تاست برسر لازم امرست وکی؟
اولی نه پا دوار استرگو دیو هموطن پا شکل زور سر دقیق همکاری کام و رهنمایی کام
در انصاف پلتکی
دوستانو داوا د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه که تاسو هم د خپل ستونزو د حوالی لپاره د انصاف په لټه کې یاست نو را سره اړیکې ونیسئ او یا هم خپل نوم او ستونزه راته په پیغام کې راولیږئ. زموږ شمیره ده 0972 80 90 40. آباد اوسئ.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو اوري او سم د حقیقت څه دی پروګرام واره ورسید. قاسم سولمل د ام ډي سي د افغانستان د ماین پاکۍ د محصل مشر شهاب حکیمی سره غږیدلی دی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
ډېره مننه کوم حکیمی صاحب محترم چې موږ ته د مرکې وخت راکوئ. لطف مو دی. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاودو توکو د لرلو له اړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوئ د دې دونو هڅو سره سره د دونو په مصرف سره سره ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی؟ ولې دا پرمختګ نه لري؟
ډېره مننه. دا د ماین مشکل هغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې یرغل وکړ. نو له هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. خو مونږ هغه ساحې چې د شوروي د جنګ نه پاتې وو، هغه ساحې چې د داخلي جنګونو له وخت نه پاتې ول او پس لغه نه د طالبانو له وخت نه کومې ساحې چې پاتې وي، دا ټول مونږ سروې کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاصې شوې دي. 40% ساحې چې پاتې دي بیا هم موږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته مو ورکړی دي. تعهد یا اپروول یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده چې په آینده 3 تر 5 کلو پورې دا 40% ساحې هم پاتې شي. چون جنگ جریان لري اوس هم له مختلف اصلونو استفاده کېږي. د دې په څنګ کې ناچاودي توکي سره جنګ نه پاتې کېږي. کېدی سي بعضې اړخونه نورو بینونو هم استفاده وکړي. دا تازه ساحې هم هغه سوي دي رامنته سوي دي. دغه ساحې اندازې تر اوسه پورې موږ ته اندازې موږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده.
نو ستاسو هدف دا دی چې پرمختګ څه ویلی؟
پرمختګ ډېر زیات سوی. 80% ساحې پاتې سوي دي. اوس موږ تاسې چې د کابل په ښار کې ژوند کوو، 15 میلیونه کسان ژوند کوي. نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د موږ د آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټول ساحه پاک شوی دي څو صفانون په کې ژوند کې خو اوس هم تلفات شته خو په هغه اندازه ده چې په اولو کې خلک وژل کېدل هغه په هغه اندازه باندې تلفات نشته په میاشت کې په حدود سل کسان په افغانستان کې اوس د مینونو او د ناچارو توکو شکار کېږي خو پر صورت اندازه یې ډېره کمه ده
په دا تېرو دیارلس کلونو کې بیا هم په یو نوي ډول په افغانستان کې جګړه جاري وه او طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سول فکر کوي نورې نوې ساحې څومره ډېرې سولې د پخوانیو مشکلاتو سره او دا سیمې که مشخصا وایس چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي
مخ د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو په معلومي چې جنگ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه همداسې شمال ته وخوځېده نو ټول افغانستان کې جنگ وسو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي سو زیاتره پاکې شوي دي پس لغن تاسو ګورئ چې بیا جنگونه په هلمند او په قندهار او په جنوب شرقي ولایتونو کې شرقي ولایتونو کې بیا هم شروع شوي دي په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنگ شوی دی خو زیاتر مینونه د سړک د غاړې مینونه دي چې دوی ورته آی ډي وایي دغه آی ډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي زخمیان کېږي عسکرو ته دومره تاوان نه رسي په اکثره مواردو کې خو اکثریت تلفات هغه دي
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین شخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو په څیر کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسول څوک کڼلی سم وسلوال مخالفین بهرانیان که نورې ډلې ټپلې
په مشکل کې په افغانستان کې د افغانستان حکومت قوتونه چې دوی فعال دي نړیوال قوتونه دوی فعال دي چې جنگ کې ښکېل دي او مخالف لوري طالبان او حزب اسلامي او نور قوتونه چې د افغانستان حکومت مخالفین دي دوی فعال دي په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي د مینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې مینون استعمال کړي که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت مینون استعمالوي ډېر زیات ضعیف ده امکان یې ډېر کم ده په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دي
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت یا
تروسه پورې نه مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري هغه دوی ډېر زیات کوشش کوي څه باید مینون استعمال نه کړي بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډېر زیات کومک کوي او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینون دوی استعمالوي چې هغه پس د څو مودې نه تر کنټرول لاندې دي کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیرته لری کوي بیرته خونسا کوي په صندوقو کې ږدي نو هغه نظامي مینونه دي بشري آفت دپاره مینونه دوی نه استعمالوي راغو مخالفین و باد مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک دوی کله چې په قدرت کې و مینونه حرام بلله او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوای ورکړه چې د مینونو استعمال کاملا حرام دي او حتی مینپاکان ته یې د مجاهدینو خطاب کړی و خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول دا د سړک د غاړې مینونه سې استعمالي کې دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو مګر استعمال زیات ده له دې نه معلومی کې څنګه د افغانستان د حکومت مخالفین دې استفاده ونه کړي
که څه راسو ساسو د ادارې فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل شوی دی او په دې دوه موده کې مخکې تاسو ویلي چې اتیا فیصده ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې شوې دي څونه مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو ته درکول کېدل
زه د افغانستان مین پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږیږم تر اوسه پورې یو میلیارد او دو سوه میلیون ډالر د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو چې اتیا فیصد افغانستان له مینونو څخه پاک کړو او دا لړۍ اوس هم ادامه لري مګر د دونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي مالي مرستې
اوس لیکونې کم شوې دي. بل مثلا دا د چمګو کولای شو چې 18 میلیون ناچاو دي توګي لمنځي شو. اوس نو راسو
فکر کوي دغه شل فیصده چې ساحل هم پاتې دي، بیانې دا څومره مقدار کې چې تاسو یادې کړې تقریبا 1.2 میلیارد ډالر او زمونږ د نومو د چټې راسو الات سو چې ولې ونه توانې دی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي.
اصلا خو دا یو ډېر ستونزمن کار ده، ډېر مشکل کار ده، ځکه لاندې ناچاو دي توکي او ماینونه دي. ته باید ولټوې متر په متر ساحه ډېر دقیق باید ولټوې تر هغه پورې چې دا ټول خلاص کړي. په هر صورت دا ساحې ټول اولویت بندي شوي دي، هر یو یې ځان ته اهمیت او لومړیتوب لري. د لومړیتوب په اساس باندې دا کار په مخ تللی، نو په دې اساس باندې د هغه ساحې چې مهمې وي ټول پاکې شوي دي. نو دا شل فیصد ساحې په هغه وخت کې یا اوس هغې حالت کې یا په هغه وخت کې چې مونږ پاکاري کوله اهمیت یې دومره نه درلود. اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي، دا شل فیصد ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کېدی شي تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه شل فیصد ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې شل فیصد 500 میلیون متر مربع ساحه ده، په حدود 225 میلیون ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. البته که هر کال مون 50 میلیون ډالر ترلاسه کړو، کېدی شي په آینده 50 کالو کې خلاصې، مګر که چېرې 6 او 7 ترلاسه کړو په 3 کالو کې خلاصې دي. نو دا دې پورې تعلق لري چې مرستندوی هیوادونه څومره کومک کوي.
تاسو ویلې چې نړیوالې مرستې تر هغه پورې راکمې شوي دي، علت څه دی؟ تاسو دوی سره تماسونه نیولې دي؟ دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته تر بلې د جګړې لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي، ولې دا
داسې فکر کوم؟ دبا په عام دبا په سنجش باندې په هر اندازه چې دوی دلته خیلي په مخ اندازه دوی په مسایلو باندې توجه کوي. نو چون د دې ښکېلتیا کمه شوې ده، په همدغه خاطر ده چې د دوی بشري مرستې هم کمې شوې دي. ولې دوی اکثرا وایي چې مونږ بشري مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشري مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته. چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشري مرستې هم کمې شوي دي.
خو که دې مسلې ته راسو چې چون افغانستان یو له هغو ملکونو څخه دی چې فساد پکې په کافي اندازه موجود دی، فکر کوي په دغه اداره کې دا مشکل تر کومه حده پر موجود و؟ واقعا د داسې مشکل سره تاسو مسؤل یاست کنه؟ او تاسو په کلین
زه فکر کوم چې افغانستان مین پاکي پروګرام که کومه پاکه اداره موجوده وي په دنیا کې، په افغانستان کې هغه مین پاکي پروګرام دی. یعنې تاسو وایئ یو خدا څه کوم دوی والا پنجي والا هغه یو موکي نه وینو، ډېر زیات کنټرول هم لرو، هله دا خبره ده. مګر د اداراتو په سطح باندې او د سیستم په سطح باندې او د کار په سطح چې کار ته ګوري، زه فکر نه کوم چې دا مسله موجوده وي. په دې خاطر مثلا اهداف ټاکل شوي دي، اهداف په موثره طریقه باندې چې خارجیانو ته وایي چې په هغه د دوی موثرتیا د دوی ورته افیشنسي او افکتیونس وایي. که چیرې دا د کار افیشنسي او افکتیونس ته وګورو، یعنې هغه موثریت ته وګورو، ډېر موثر ده. واقعا خلک قرباني یعنې ورکړي دي، تقریبا 5-6 سوه کسان زخمیان او شهیدان شوي دي، په حدود 200 کسان شهیدان شوي دي، په ډېر بد حالت کې خپل کار یې سرته رسولی. مالی سیستم په هر 3 میاشتو کې آډیتران راځي، کار آډیت کوي، هم عملي په دفترو کې، هم په ساحاتو کې، هم په ستورو کې. بیا د دوی کارونه بل اکسټرنل آډیتران دي، هغه دوی کنټرولوي. همدا اوس د سیګار ایهاب زمونږ په دفتر کې ناسته، خپل کارونه هغه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان مین پاکي پروګرام کې داسې پېښه نه ده شوې چې خدای مکړه چې د فساد هغه پکې معلوم شوی. ټول خپل کار کوي،
او دسی او حالت منسته چې ته فکر وکې چې دلته دومره پیسې دي مصرف شوي دي، دا پیسې چې راځي په هر انسټالمنټ کې یا په هر هغه کې، یعنی برخه برخه راځي، ته به دوه میاشتې کار کوې، د دوه میاشتې کار دې ګوري، بیا پس له هغه پیسې راځي. نو د فساد هغه ډېر مشکل ده، ډېر زیات، او تاسو پوهېږئ چې غل ډېر زر هغه کېږي نه کېږي.
د افغانستان د ماین پاکۍ د موسسې یا ام ډي سي رئیس ښاغلی حکیم صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړې.
د تاسو نه ډېره مننه چې توجه مو کړه، او امید لرو چې انشاءالله دا آینده 40% کارونه چې پاتې دي په راتلونکي څو محدودو کلو کې خلاص کړل شي.
مننه،
شکر.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.